کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه نړۍ مهم ورستي مطالبه تر کړې خو پایل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د سازمان په خپلې پرونی عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې د طالبانو غوښتل شوی دی څو د افغانانو بشري حقوقو خوندي کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چاباګروشي وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کیږي. ترکی رسنۍ وایي په انقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي اناتولا اژانس او نورو رسنیو د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقره په النداغ سیمه کې د دغو افغانانو مړی موندلی او ښکار چې په چړو وهل شوی دی. د انقره د والی دفتر په ټویټر ویلي د دغو 15 بهرنیو ادباو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پال خبر کړی وو. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوی، خو مخکې هم لدی هم د ترکی په بیلا بیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او زورونې څوپې خلیدل شوې دي. د ترکی پولیسو هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وړي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس د افغانستان استازی ونه بلل شول. غلی نیکلسن د خبره پرون پنځشنبه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکه تر څنګ ویلي چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نشي. د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د شنبه په ورځ د نومبر په شپږمه د مصر په شرم شیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شوی دی. د بیپل ډاکټرانو ټولنې لوري پرون پنځشنبه په زابل ولایت کې د نری رنس د درملنې او مرکز پرانستل شو. د زابل د امیرختیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازاته رادیو ته وویل چې د بیپل ډاکټرانو د ټولنې لوري په کلات خار کې د نری رنس د درملنې او تشخیص د مرکز د لپاره مهم دی چې په زابل کې د ناروغي ډیره زیاته ده. د دغه مرکز د پرانستلو په مراسم کې د بیپل ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر مجیب احمد وویل چې دوی غواړي په زابل کې د خوارسوا کومشمانو درملنه هم وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو په وسی مرسته به اوکراین ته ولیکتوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او څلور لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سرکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه اوکراین ته ځکه مهم دي چې روسان کروز مسایل او هم د ایران په لاس جوړ شوي ډرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندي سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالۍ توګه کارول دي. همدارنګه لس زره د هوان مرمۍ، 480 بمونه او لسګونه نور مهمات د امریکا لخوا اوکراین ته استول کیږي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت نه پیژني. دا چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې له طالبانو څخه دي وړاندې په خبرونه کې راپور کې درته ولرو. طالب چارواکو کابل کې د پاکستان له شارج دفیر غوښتي چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. موږ په پاکستان کې د افغانانو د افغان بندیانو په اړه وړاندې په خبرونه کې درته بشپړ راپور لرو. کندهار کې د یو سندرغاړي وهل او شکنجه کول هلته فرهنګ پال په غوسه کړی دی. موږ وړاندې خبرونه کې تاسو راپور لرو چې د سندرغاړي سره مو پکې خبرې کړې دي. ترستان کې خلکو انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړو، دوی ورته ډیر خوشاله دي.
د هندوستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډیر زیات خوشاله یو. د هندوستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی.
د اوکراین په مسله به هم تم شو ملتیا وکړه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د ملګرو ملتونو سازمان وايي د بشري حقوقو له منلو پرته طالبان په رسميته نه پیژني. د سازمان په خپلې پرونی عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې له طالبان غوښتل شوی څو د افغانانو بشري حقوقو خوندي کړي ټولګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګري سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چاو باکروشي ویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د زده کړو پوره حق نه دی ورکول شوی. جزئیات په دوه امید صحیح ملور.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضح پیغام لیکدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو خزو او لګکیو په ګډون بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی وو او 950 نور هیوادونو یې ملاتړ کاوه یو سل شپاړس هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون لسو هیوادونو ممتنی رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بې ثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشه یي توکو کرکیلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی مشر جاپا کروشي د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي وږي دي، نجونې له زده کړو راګرځول شوي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشر دوستانه مرستو رسوونکو د خوندیتوب ډاټ هم ورکړي.
له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پریکړه وغوښتنې شریکې کړي، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د هم شموله حکومت جوړول یې د طالبانو د اوسنی رژیم کار بللی، نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیکي تصویب لپاره وړاندې کړی وو هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړي او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمن شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشټوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو او لکهګیو بشری حقونو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه ده لیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو همشمول او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او د چارې د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خوا یې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول له دې عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسنی وضعیت د سمون لپاره عملی ګام نه دی پورته کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دفیر څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره نوړه چلند پایته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له دې له پاکستان د غوښتنه وکړه چې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د ځدیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. جزئیات به په دې راپور کې ورکړو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیل نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د بندنوي چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنوي چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت لنیوي شارز دافیر او عبید الرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو چلن ناسم دی، پارونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوی یې وکړي. ښاغلی عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکړل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریکوي او د هر ډول ستونزو د هواري ډاډ څرګند کړ.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په چیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستاني پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سن صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغو ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سیټیزن کارډ ویل کېږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا ورته اجرا کړي دي، هغه گرفتاره دي.
شغلی ترین هم درز وویل چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډی کې یو افغان د امنیتي اندیښنو په خاطر د نوم د نشولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یو او بل پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوا میاین یکی روز دیگر بانه میگیرن و مجبور میسازن که از پیش ما پیسه بگیرن. تا چی وقت باید پیسه بدیم؟
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي. ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د نوبلیز لپاره د انټرنیټ 3 او 4 جی بی خدمات پیل شو. لدی وړاندې د پارون ولستي وګړي او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د کمزوري سرعت او نشټون په وجه ګڼستوند سره مخ وو. اوس چې هلته 3 جی بی او 4 جی انټرنیټ فعال شوی، خلک پرې ډیر خوښتي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د نورستان مرکز پارون کې هغستون زحل شو چې لامل حکومتي کارکونکو ولسی وګړي یو ډول مشکلات سره مخ وو او ټولو یې په یو غږ هوارې غوښته. دا د انټرنیټ نشتون او کمزوري سرعت په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسؤل خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل د پنځشنبه په ورځ په پارون کې د افغان بي سیم تلیفوني شبکې لخوا د 3 او 4 جی انټرنیټي خدمات پیل شول.
تر اوسه په نورستان ولایت او خاص په مرکز کې انټرنیټي خدمات نه وو. اوس موږ د نورستان ولایت اطمینان ورکو چې د افغان بي سیم 3 جی او 4 جی انټرنیټي خدماتو څخه په آزاد استفاده وکړي او درنګه موږ د خپل ټولو مشرانو څخه مننه کوو چې موږ سره تر دې زیاته ډیره همکاري کړې ده او خاص کر د افغان بي سیم مسؤلینو څخه، او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې په آینده کې دا سیستم لري ولسوالۍ ان شاء الله هم پراخ کړو.
د پارون اوسیدونکو وای په خوایي د انټرنیټ له کمزوري سرعت او نشټون په وجه ډېر ستونزې ګاللې او کله کله خو به اړشل شي د اسناد لیګل او یا هم پر انټرنیټ تخپل دوستان سره خبرو کول لپاره کونړ یا جلال آباد تلاړ شي. اوس خوختي چې لیا د مشکلاتو اخلاص شول. وحدت پال نورستانه او عزیز الرحمن.
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شو. واقعا چې موږ ډیر زیات خوشاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی. زموږ دغه هیله ده چې دغه نورې شبکې هم باید په نورستان کې دغه انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. تا چې د یو مکتوب صادرولو لپاره به چې زموږ کم دوستان یا ملګري خارج کې اوسي هغوی سره خبرې کول، نو بیا موږ کونړ ته د یو خبرې په خاطر ډیرو مصرفونو سره موږ به هلته سفر کول.
زه عزیز الرحمن د نورستان ولایت اشتوی کلی اوسیدونکی د مخابراتو ریاست څخه مننه کوم چې په نورستان ولایت کې د افغان بیسیم 3G او 4G خدمات فعال کړي او زموږ مشکلات حل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې 3G او 4G انټرنیټي خدمات پیل کیږي چې د یاد ولایت ډیرې درې او سیمې لا اوس هم د ټلیفون او انټرنیټ له خدماتو به برخې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکرين کړکیچ ته تم شو. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیونو ډالرو پوځي مرسته په اوکرين ته ولیکتوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او 400 لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سلاکار جیک سلوانو ویل دا دفاعي سیستمونه به اوکرين ته ځکه مهمې چې روسان کروز مسایلونه او هم د ایران په لاس جوړ شوي ټرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندیز سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالي توګه له دې وړاندې کارولي وو. همدارنګه لزره د هاوان مرمۍ، 400 لاسي بمونه او لسګونه نور مهمات امریکا له خوا اوکراین ته استول کیږي. لبل خوا د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د خیرسون لخره وټلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستیز ویل دي چې دغه ځواکونه لدی خره شاتک کوي چې شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات هم ویجاړوي. جزئیات په د نوریاس نوري نوور.
اوکراینی ځواکونه د خیرسون خار پر لوري پرمختګ ته دوام ورکوي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن وروسته تر دې وکړه چې روسي ځواکونه د موسکو د امر له مخې د دنیپر سیند له لویدیځې غاړې په شاتګ ته دوام ورکوي. روسي پرون پنځشنبه وویل چې له دې ستراتیژیک خار څخه د روسي ځواکونو وتل پیل شوی دی. لوی درستیز وویل د وتلو بهیر ورو دی ترڅو روسي ځواکونه وکول شي چې د دنیپر د سیند بلې غاړې ته خپل مورچل پیاوړی کړي. له استراتیژیک پلاوه خیرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې وزنې وچلاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنیپر د سیند په خوله کې اوکراین پر دو برخو جلا کوي. که څنګه په وروستیو اونیو کې د خیرسون په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ پت شوی و، خو وروسته له دې چې اوکراین پر دنیپر سیند څو پلونه په توغندو ووشتل، د روسیې د اکمالاتو په لارو کې خنډونه پیښ شول. د اوکراین لوی درسیز وویل چې روسي ځواکونه له پشا کې دوه سره کورونه لوټوي او مهم بنسټیز تاسیسات ویجاړوي او هم د هغو سیمو اوسیدونکي اجباري کوشته اړ کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو څلوېخت مش ځایونه آزاد کړي، خو د دې په خبره هغه د یوې وحشتناکې مبارزې او د ازادۍ لپاره د اوکراینیانو پر سرخندنې آزاد شوی دی. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوکرایني پوځیان د خیرسون ښار ونیسي نو د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته نیولو لار ورته هوارولی شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سي.
که چرته تاسو زموږ خبرونه نوې ورته لیکولای شئ، د ازادي رادیو ویب پاڼه ته هم ورشي چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده. هلته د مطالب وګورئ او ولولې. د یو لنډ د می ورسته ورزو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ل خبرونو ور اخوا
د د متحده عربی اماراتو څخه خبرېدونکې خلیج ټایم رسپانې افغانستان کې پارکونو او تفریحي ځایونو ته د خوځو پر ورتګ پر بندیز د فرانسې خبري اژانس راپور خپور کړی دی. رسپانه د کابل په یوې څنډه کې د ازازي پارک یادونه کوي چې په وینا یې د کابل د نورو سیمو پرتله په لوړ پروت دی او د کابل ښار ښکلي منظره ورڅخه لیدل کېږي. دا ګڼې ګوڼې په دې ډک پارک کې د ورځپاڼې په وینا دا اونۍ هر څه ناڅاپي په ټپه ودرېدل. دا پارک هم پارکونو ته د ښځو پر ورتګ د طالبانو له نوي بندیزه اغېزمن شوی دی. د خلیج ټایمز لخوا خپور شوی راپور وایي تر بندیز یوه اونۍ مخکې دې پارک ته سلګونه ښځې د خپلو ماشومانو او کورنیو سره ورتللې، په ځانګړې توګه د جمعې په ورځ چې د عمومي رخصتۍ ورځ وي. ډېر خلک دې پارک ته د تفریح لپاره ورتلل، خو د راپور په وینا د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له بندیز وروسته د پارک یوازې د ګوتو په شمېر کسانو کوربه و. هغه ناکامه جګړه چې شوروي اتحاد یې ونړو، اوس د اوکراین په جګړه کې د پوتین ناکامي به روسیا یوې تیارې راتلونکي ته ټېل وهي. دا د بزنس انسایډر خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی چې پکې په افغانستان کې د شوروي د جګړې او په اوکراین کې د روسیې د جګړې په مشترکاتو بحث شوی دی. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد جګړه او په اوکراین کې د روسیې اوسنۍ جګړه د ورانوونکي پلان او عملي کېدو په برخه کې څرګنده مشترکات لري. دا لیکوال په باور د روسیې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په افغانستان کې د پخواني شوروي د اشغال پر مهال په ختیځ جرمني کې د کی جی بی ایجنټ و، هماغه د بیزاری هیڅ رامنځته کوي چې د افغانستان په جګړه کې د جنګیدلي پخواني شوروي په سرتیرو کې رامنځته شوی و. د خبرونې په وینا د شوروي اتحاد په ډنګېدو سره د افغانستان رول او ترې راوروسته واقعبې د پګوته کوي چې څنګه د اوکراین جګړه په روسي کې سیستماتیک بدلون ګړندی کولای شي، او یا به د لیکوال په وینا هغه د تحقیر او غچخېستنې څرخه نور هم پیاوړې کړي چې پروا کې د پوتین منګولې کلکې کړې دي. اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د یو محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو او شکنجه کول یو شمیر افغان فرهنګیان او د بشري حقوقو فعالان غوسه کړي دي. نجیب شریف چې په کندهار کې ونومته سندرغاړي دی، په روستیو کې ادا کړي چې د طالبان لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. د دې موضوع تفصیل به لږ وروسته ووري. لیکوال او مدني فعال نصار صالحوي په زور کلینیکي کې هغه په کندهار کې د طالب چارواکو لخوا د نجیب شریف په نوم د سیمې سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي. هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی، او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول د خي چې اوس هم په افغانستان کې سهرۍ محکمې روان دي.
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجه دقیق علت معلوم نه دی، ولی پر خپل سر باندې یو څوک حوزې ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمه او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر، دا په دې معنا باندې د چپ افغانستان کې اوس هم د سارای محکمه داور دی، او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عملي کولای شي.
نصر صالح چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري، ازادي راډیو ته ویل انجینر شریف یو به طرفه سندرغاړی دی او تلې ټولنې ته د خلکو په خوخه موسیقي وړاندې کړی ده.
زما هیله دا ده چې وسنی حاکمان ډیر پراخ سنی او حوصلې څخه استفاده وکړي. هنر ټول دنیا په رسمیت باندې پیژني، موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی. حتی دغه د طالبانو ځنی نه کسان چې هغه ناتونه او ترانې وایي، تاسو هغه وګورئ دغه د دوی کمپوزونه اکثریت یې د هندي موسیقي څخه کاپی سوي دي. خدا په دې معنی چې دوی هندي موسیقي اوري او د هغه مغه هندي موسیقي ځنی کمپوزونه دوی ځان تراخلي. زه ډیر خوشنیم د افغانستان ټول فرهنګیان لیکوالان او ځوانان خوشنیم دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نسی، او هغه چا چې پر خپل سر باندې د انجینر صاحب نجیب شریف ته شکنجه ورکړی ده، هیله ده چې هغه د طالبانو په خبره چې قانون نسته مګر دې د قانون پر وړاندې خلکو ته سزا ورکړي، دا مغه قانون پر وړاندې هغه سړی راکښ کی چې تا د کوم قانون پر اساس باندې او د کوم صلاحیت څخه په استفاده دا سړی پاوزه کې شکنجه کړی.
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلې دي او هغه یو به طرفه سندرغاړی بللې دي. د کندهار یو فرهنګ پالو د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي راډیو ته ویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب و.
بدبختانه چې ډیر ناسم دي دا تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډیر ښه هنرمند د کندهار په ساته د بي جوړې هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړي، شکنجه کړی دی، د کورې ایستلی او بیا وهلی دی چې وروسته بیا روغتون ته تللی.
نجیب شریف چې سندرې په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګڼ مینوال لري، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلی ډبولی او بیا یې له ځان سره بیولی دی.
لاسونه شاته راوتړل، د کورو مخ ته، د اولادو په مخ کې ډیر په کنداغو یې ووهلم، ډیر ټینګ چې زه نه ورسره تلم، دوی بس ما زه ډیر تر فشار لاندې کړلم، نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې و، په خرابو لاسونه مې شاته تړلي دي او په ډیر بد وضعیت کې، ټول وطن، ټول خلک، ټول همسایګان، ټول قتل سوچ در مربتا او زی پوری بوتلم حالته بیا ماته د تورستانو او خلک چې ناپیژان خلک و د غون من راته اخستل چې دا پیژني دی وسره ارتباط چې ما بنه پیژندل زبدر شکنجه در سخت شکنجه در ضربو د کنداغو او د سکانو در لغتو، نو تر سهار د پلاستیک شکنجه د نوک د کشلو د قسم قسم کې بلان، نو ډیر مې وضعیت فزیکي نه آرامه یم، ډیر ضربه مې لیدلې ده، نسم کولای چې ټوله شیان را په یاد کړم.
دا افغاني سندرغاړی وایي اوس له فزیکي او رواني پلاوه خنه ده، یو دومره شکنجه ورکړل شوی ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د ډلې پر موسیقي غږولو بندیز لګولې. زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریښی چې یا ګونډیو او یا هم لیدوزي هیوادونو ته تللی دي، خو هم په افغانستان کې ګڼ شمېر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي، بلکې د نجیب شریف په څیر له پیښو سره هم مخ کیږي. موږ د نجیب شریف سره د شوي چلن په اړه په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو بریالی نشو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د نیمهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د شکنور د کلی ګلدین کای سره په تماس کې مده. بعد سلام مو دا زره خاصه چې اند پاکستان او پد اند افغانستان او بعد پاکستان کې د زمنګ ورونه دي پښتانه دي مسلمانان دي او په افغانستان کې پښتانه دي زمنګ ورونه دي مسلمانان دي، خو بدبختانه چې افغانستان کې څومره سرحدي سیمې څومره پښتانه چې پراته دي کنه، دوی بالکل تاګ را تاګ لارو ته ډېر سخت ده، پاکستان ته تاګ را تاګ نشي کولای، نه ولا څوک اجازه ورکړي نه پریږي، او چې پاکستان له لاسه هلته نیول کېږي، هلته تاڼو کې مشهور کېږي، او هلته طبیعت پاڼې خو له دې هېڅوک نه ورکوي، خو کار چې کوي هم په غلا باندې فاران کوي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې کوم سرحدي سیمو ته نږدې پښتانه چې د کاناډا خورانځي په سپین بولډ کوټ او چمن باندې پاکستان ته ځي، وته از موټر والا بیا په لزر په خزر باندې یو پیو باندې خرڅې د کاغذ قاچاق او بل په بل باندې خرڅې، بیا چې د خوران مزدې خوري وو بیا چې دغه مخې راځي، بیا دې بل چې راځي بیا دې چې خزر دې 20 روپۍ لزر 15 لزر خزر په اتمه مزدې کې خوران وسل دا یو 15 تازه یو له پوري د شتي لاږي شي، بیا چې دغه مخې راځي چې مزدې غریب وو چې دلته بچو په غاړه درو دارو سرمل په غاړه مړه ژوند یې په غاړه، چې بیا راځي بیا د ښځې تون دې چې اخیست دا زمونږ درخواست یم د پاکستان او پښتون د افغانستان حکومت چې موږ مسلمانان یو یو د بل نحلاسین رسومه تکړه تکړه خلک چې دنیا به خوځوله هغه خلک نه په خاور کې پراته وي، او دا 15 ورځې ژوند دا په تیر شي، هر څومره چې څوک ظلم وکړي خو دا ظلم ورځې به تیر شي، خو بیا اخرت کې هغه نه ختمېدونکی ژوند دی، هغه نه ختمېږي. وسلام ګلدین تکنوار.
راسته تا سلام رادیو آزادی، تا سلام، خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله احمدی رات نمی زمد ترکو. اول موگه یو مشکل ده، مو خوز پینگیری خلی که پینزوی اکلا سرایم عزیزایر دو افصای من سبم تا د تقاعد منر کې وی چې په دوه کې توجه په سړی چې دوه بیان ټولې پیسې په تقاعد مصرفي دوه هم دغه د پاکستان مورید کې مې داسې نظر درلود چې ما به دغه د مهاجر هلته ډېر په تکلیف وي ډېر بیا به بې عزته کوي تا خو والا که د یوه افغان نفس ومیني چې یوه افغان بل دې په خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دویمنی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته روغتیا